السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی ترڅو د اقلیمي تغییراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغې دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونې د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه کړې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې یې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړې او ویلي دي چې دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې له دې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې د افغانستان په وبښتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینه یریوان ته په رسیدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته لدی کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په 9 بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلېږي. په پرونی لوبه کې سکاتلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبی افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د استری صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال افغانستان کې سلګونو زرو کسانو سره مرسته کړې، خو بشري وضعیت بیا هم سخت زیانګلی دی.
کوم راپور چې آی سی آر سی وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي، د واکسینونو برخه کې او د خوړ ځاکۍ کې د حیاتي ارزښت لري.
راپورونه وايي پاکستان هغه زرګونه افغان کډوال اخراجوي چې امریکا ته د تګ په تمه پاکستان ته تللی دي.
د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې ډېر سخت داخلي کړې په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د دې وخت سره مخ دی.
افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستانه د ټولو درملو په وارداتو بندیز نافذ کړ.
دوا فعلاً کمی
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډېر کم پیدا کیږي که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وايي په داسې حال کې چې افغانستان کې په میلیونو خلک د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. افغانستان په تیر 2015 کال کې د نړۍ د هغو هیوادونو ترمنځ پاتې شو چې بشري وضعیت یې ډیر نازک دی. د نړیواله کمیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې، بیوزلۍ او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو توان په داسې حال کې کمزوري کړی چې د اقلیم پورې اړوندو پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو زیانګالي خلک نور هم زیات کړل چې په نتیجه کې غذایي ناامني، روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدماتو کمښت د هیواد په ډیری برخو کې دوام درلوده. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لویه برخه د ژوند لپاره بشري مرستو ته اړ پاته شوه چې د بشري اقداماتو دوامداره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې وروستیو کې وویل چې په 2026 کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي تیر کال یې د معلولیت لرونکو کسانو او بې وزلو زیانګالو کورنیو سره خپل مرستو ته دوام ورکړ او د بندیانو د وضعیت د بهتروالي او د هغوی حقوقو ته د درناوي لپاره یې د افغانستان د محابسو او توقیف خونو څخه منظمې لیدنې درلودې. د سری صلیب بین المللي کمیټه ICRC وایي د افغانستان د سری میاشتې ټولنې په همکاري تیر کال ګڼ روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د سری میاشتې په 8 مرکزونو کې چې د دغې کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي څه د پاسه 1,228,000 کسانو چې 40% یې ښځې او ماشومانو روغتیایي پاملرنه ترلاسه کړې. دغه راز څه د پاسه 380,000 معمول واکسینونه تطبیق شوي او د سری میاشتې په 8 کلینیکونو کې څه د پاسه 9,000 خوارځواکو کوچنیانو د تغذیې د پروګرام څخه ګټه اخیستې. د نړیوال سری صلیب کمیټه خپل راپور کې زیاتوي چې څه د پاسه 2,13,000 ناروغانو چې 15% یې ښځې او کوچنیان وو د بدني ځواکمنتیا په 2 مرکزونو کې مرسته ترلاسه کړې. ډاکټر فرید بزګر چې نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره د کار تجربه لري وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ځکه مهمې دي چې د روغتیا په برخه کې پخوانی تمویلونکي ډیر کم شوي دي او ډیرو روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او د نجونو په زده کړو هم محدودیتونه لګول شوي چې د روغتیایي خدماتو په عرضه تاثیر کړی دی او بل لور ته ګڼ شمېر کډوال افغانستان ته ستن شوي دي.
کوم راپور چې ICRC وړاندې کړی دی او هغه خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري او همې ټول افغانان باید د دې قدر وکړي او د قدر وړ خدمات دي او چارواکي او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
د سری صلیب د نړیوالې کمیټې راپور کې لسګونو زرو اړمنو کسانو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او بزګرانو سره د خوراکي محصولاتو د پراختیا لپاره د نقدي مرستې یادونه هم شوې ده. د سری صلیب نړیوالې کمیټې د غرازوي لسګونو زرو کسانو سره د برېښنا او د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته شوې. راپور وایي چې د سری صلیب د کمیټې د هلو ځلو په نتیجه کې د چاریکار، فیض آباد، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، کندوز، مزار شریف او شینډن د ښاري سیمو خلکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او د غراز د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو د هیواد په اتو هغو سیمو کې چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتو ناچاودو مهماتو خطر پکې ډیر لیدل کیږي د ښځو او کوچنیانو په شمول څه د پاسه 2,00,000 کسانو ته د دغو توکو څخه د ځان ساتنې پوهاوی ورکړل شوی دی. د سری صلیب نړیواله کمیټه له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د جګړو څخه د پاتې ستونزو او ننګونو په وړاندې د خلکو مرسته او ملاتړ کوي.
آزادۍ
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکارې فریدې سیال سره اوسئ.
به هم ستړي مشه پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواد په سور شړي د چې ولی التی څه د یو د افغانان اوس ډول اوس لکم ډول سنځ سره مخامخ دي ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورچه د په پاکستان کې لوش میر هغه کسانو سره چې امریکا ته د تک په تمه و او له هم کارونه پر مخ نه دي تللي ورسره بری کړی دی او په دې راپور کې دا غوي غوونه رخصت دي ورزو جزئیات نور په تخیر راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 1903 هغه افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته د تک په تمه په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لګ تر لګه دوه پاکستانی رسنیو سلی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوی 19 د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو لقوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت با د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دیاړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې شل زره دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د ایس آی وی په ګډون د پی یو او پی دوه کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایس آی وی یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه ډېر زیات ناهیلي کړي او په افغانستان کې زموږ ژوند چې د دې ګواښ سره مخ دی ولته کله شنو طالبان به یا موږ سندانې کړي او یا به مو د منځوي سي کړې. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته یې ډیپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه مال پر ډېر زیات خوشنوونکې ځکه ده چې بیرته کومه افغانستان ته لیږدول کیږي نو هلته وضعیت په داسې شکل چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به همدا وي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ ته ویلي چې تاسو لا شې درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4مه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچر وایان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولیکدوي نو هلته ژوند له خطر سره مخامخ دی شي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تک په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډیره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوی وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوی چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیول روسه د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته تر رسیدو سم دستي روسه په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وزنداو، خو لای هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي، خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو لوبرید روسه سپینې ماڼۍ د ایسایوي په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع نه اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تک په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنځ شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولې چې له مخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی وو اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوس مهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړي او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي لشلمي د پاکستاني درمل واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو لالارې مندي. د وزارت ویاند ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبره کړې وه، افغان سوداګر غوښتي و چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. ورزو جزئیات نور په تخیر راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بې لوړی شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو تجدید پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډیر لوړ دي. په بازار کې شته درمل تر ډیره بې کیفیت دي. په دې برخه کې ډیر ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډیر با کیفیت نه وو خو لږ تر لږه ارزانه وو،
یعنی هم نقص داشت هم ارزان.
لبل خوا په کابل کې د زینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازې د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو به څو برابر لوړ شي. د یو درملتون مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو څلور میاشتو رئیس لمالی زیان سره مخ دي. نو موري ویل ډیر شمیر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي، خو کله چې لوړو به یو خبريږي فکر کوي چې دا لړواله د درملتونونو د خاوندانو کار دي.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلی بیرته مو په دوه چنده بیا اخیستی دي. نو موږ اوس ډیر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وايي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکی، بنگلاديش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنۍ تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستانی درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي. خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرولو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغي له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستانی درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبد القیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي ل قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه تو کې چې په قاچاقي ډول له پاکستان وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موري ل افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسول حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي، خو په خبرې لږ شمیر پاکستانی درمل لا هم شته چې بای لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا 40% اړتیاوي له پاکستانی درملو پوره کول، خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې دي.
اوس مهال موږ تر ډیره هندي، ایراني او کورني درمل کارو. هغه درمل چې په خو بل پاکستان راتلل موږ یې کورنی بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري،
کیفیت هم دره ماشاءالله.
پندې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موري ویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
مو در جستجوی عزیز
مو هڅه کوي چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې د تشه ژر ډکه کړي
خلور پر بکنن.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاش کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د وی غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن ترنخوتو او د لارو له بندیدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې منه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیز مخه کلا زده رادیو نوري. په افغانستان کې یو شمېر خلک جنوني د زین روختي محصولاتو او سنگارټوکو له کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین مواردو کې د دې محصولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوې دي. دا خزیون جنوني ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدي محصولاتو کیفیت د لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزکه روختي معیارونه او لارخونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروزه سینورو.
د ان دغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت و اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په څو مخ کې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن په شمول کوم ورته مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلي امریکایي کمپنۍ والا و هغه محصول هلته چې د محصول اغوستو سمچاري والا ته موږ اصل بیت تسلیم وسې چې په ګور کې مې ته اخلمو کو اصل نو سې بیت به راولم توانو مې هغه منلاسته تر نو کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده وکړو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما او چې ما بیت تسلیم سره ولاته یوړو خو هغه اصلا منکو شو ته
د کابل خار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا توکي او مسولیت نه یوازې د چې د خلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دا د پوستو کې وېښتانو شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي دغه د کیفیت ستونزې په هغه کې که خپل تجربه وایي مریض سره راستي توکي یا پیک وی یا د ګران فلورل کې یو کله چې وکړو ستونزې لکه پوستو کې خارښ ته وچواله د ویښتانو د تویدو لامل کیږي. مونږ کې دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډي هیوادونو ناراضي او موږ څه بیا اخلو دي محلي مارکیټونو دغه نه اخلو کیفیت کې تزنیسو او نه بزما کوښتنه نه رسیدي وارداتي توکو کیفیت بس هرل سي جلي توکي مدود تاریخونه پایند نه ویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابیل ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګان ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړی دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسمو هلا لټول دا چې مشکل دی چې کارو فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټ رسوي که نه رسوي. که چیرته ګټ ورته رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه دایت من وچ دی ځان ته جوړه کړي دا حلال نه ده بلکې حرام ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکو هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیری. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکو صدام اریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلې په قیمتي د واخلې او با کیفیت د واخلې
اوس موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړې دا موږ ورته پرایت مینان ورکړې دا چې یا تاسو یې د جنس په کور کې استفاده کړئ ناراض
وي بکړه کولای شي مونږ ته راوړي. د طالبانو حکومت د امنیت وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بیلابیل ناروغۍ رامنځته کولای شي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازاده رادیو ناوری سین افغانان وایی کله چې بیرنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینه ته اړتیا ولري دا وینه تر ډیره د خلکو په همکاري او له رضاکاره وینه ورکوونکو څخه ترلاسه کولای شي. یو شمېر رضاکاره وینه ورکوونکي هم وایي د هغو ناروغانو د ژوند ژغورلو هڅه کوي چې وینه ته اړتیا لري. نور تفصیل فیروز عزیز ناورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکار وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کول لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ او آر ایچ منفی و او هغه کولای شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دای د خپل لسکلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغي اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمونه 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خبرو څلوېښت سلنه مرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. کنه نو یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړې دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
مونږ وینې سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 سیسی وینې څخه یوازې 500 سیسی ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینې ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلق شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینه ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمیر ځوانان د وینې ورکول لپاره دغه مرکزونو ته ورځي.
ډیر ګټور داتا هم شوی دی. زه خپل په صبرای ولسوالۍ کې امکان چې په خلبي صاحب بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي. کله چې دلته اعلان وشي چې را وینې ته ضرورت ده په پرنکی روغتون کې یا پرنکی کلینیک کې ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډیر اړتیا موسسې کې او د دې ضرورتونه خدمت ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې دوی ټلیفون ته ځان ورسوي. که هر څه ډول کېږي خپل قرباني ورکوي وینه ورکوي.
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینه ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینه ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د حالات مشه از طریق شبکه اجتماعي مشه د تمام ولایت پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغه هیوادوالو لپاره چې وینه ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع ده پرېښتین ډول یې د درد د مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شوي کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي. بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض پکې کم وي. د وینی او سرطانونو څنګه متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي رادیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچری جراحي او د شدید خونریزي پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیر خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کرویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلډ ورکول کیږي.
د آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه ودی. د چورې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې تل زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس په موږم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیوات مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې څنګه په لاس کړی دي او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تا کې نو په یاد دی چې موږ شپږ تا یخ جمع وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې بچمن کې وو. نو نو نسو شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره نو نسو واکیا سو. دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټ کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یا نو پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راته وایست، د چمن او د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله. دونه سم ټولګي مې حالت وای، بیا د کندهار درملمن ترالم چې بیا زرالم، او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو. سړی اغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی، په کوټه کې تل کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یادې، اغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده، یو دغه د ټول ش خاطره ده، او چلته یو زمرد پښتو ادبیاتو استاد وو، دا پښتو مزمن به راتوایه. اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مکانه دي کې کنه دي کې ته به خامخا مخاله دي کې ماته ویل. بیا به دا خبر کول چې دا رادیو مو تلم دي، دا مخاله کل وو، دا رادیو مو تلم دي، او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کړي، یو جورنالیست سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم نو زه درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه کشان خاټ لري مالیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته راوایستل، زه ولاړ شه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ. بیا چې زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې مې ولیدلې، ما هر خبره نه وه، هر خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله، زه ساریان او ځوان ژغ د راډیو څخه خبرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي، اوس را مرکه ورسره کیږي. نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول، تاسو شعر هم وایس لکله.
او مننه شاعر شرمان محترم، دا شعر خو به دی وځي، دا خوشمن زړګي په ژغ دی، روشن لغس دی. زه چې به کله ډیر لغس وم، ماجرات به و، مورکی په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و. او دا حالات په باندې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم، از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کومه وکړه، ځکه چې بیا زه کدار ترالم، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی، او په کوټه کې چوم مالته. بیا مې د لیسې فارغ سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر فارغ کېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرویه. یو جمعه د سپین سهاریه، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې. د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم، ډیر خوښیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی.
سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاکې یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې، سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امی مسلک دی، امی شوق دی، امی زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بلې، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل، چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي وو، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسي، چوپ څه چاته موایه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی میراوش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی، امام ابو حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربې کیسه یې کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره، چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم، بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان، یا څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی، هغه چاپ کړی دي. چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه، چې ډېرو محترمو لیکوالانو، چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو، څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي، ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما به لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلې کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي، او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هیڅ کلمه ترلاسه ورنه کړي، او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی. سپېڅلي ګرځره واریان وي، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې روانو، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خپل په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل، تاسو ته کوم مرچ چیر کشیر نه ځای جار خبرونې ته لاس پنځرستی کړه، دې ستاسو مرچ په پکټه پکټه په ډک ځاڅ په وکړو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پرځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کول شوې، مانیوي بیا به غو ما ژغ ورته ول، تاغه نه چې پرادو کې خبرې کوي، زه ست خبرونه کوم راورو اته بارو داس ما په زنده خاطر خنده مازل لکه فلمي رو خصب دان سم کولای، زه کاله دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو غړي شخ پرونی مې دروس، بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، د سپېڅلې کې مړ څو څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټرو بیکاره ستې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و، او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې، نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنس په سر یې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بې خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه. یو دغه وه د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله. او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څومره بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه. ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و. دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سوم. نږدې څه چې بېخي درغه سوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت ښکار وکړې بېلابېلې خپرونې. بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمع کړې. څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې. دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویلی راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبريالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری لرله، د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې مالا قوه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله و او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بلا خو مخکې تللی وم. دا بیا د ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوي. درې مارې مې زړه شکه زړه مې راغونډ کړي را رسوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا دي. بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپل کار وکړ. دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم. هغه راډیوګانې چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړ. مونږ د کښېن سم مایکروفون ته کښېن سم هلته ما مرکې وکړې. هلته ما خبرونه وړاندې کړې. اگر دبی خبرونه چې بده وړاندې کوی موږ رپورټ راسته و. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لیپ دوه چویل کی د ځوانانو مجله می چلول د یم د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم. دا ټول د الله پاک احسان دی. مسره او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کې خپل حڅ کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې نو وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته. حسین بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چراله ما د سپل ډول ومه ما بخلقو تول خلقو تشير تلا يا سنگ ولاري ما ورتو زب مش ولسيات بيات كنا كلون لرو سروان سموترم نه پنه کلو کی وای وای پلانکای در و غرو در و در ابو واوشتي ما ول زو در و غرو در و در ابو واوشتي يعني بل وچ تر غليم نه پجو پيدم نه پ کلتور پيدم ز کزمر د پاره نو ارت نه وي نيوه يعني د سيجه سري په مكتب کې ويلي په کورس کې زکړي المانيو بخي اوريدل نه و پر دې وخت مو ترام شي کلي مو برتا اند نه نه المانيو مو ترام چې په افغانستان تر اتله دا پر اي بد وټي کې سره مير او يا پر يو بد وټي کې سره دا تا به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانيو شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نه په ژبه سره خلاصې دی نه په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسیږي نو ما خبر کوشش کړی دی زم وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي او تن سره شپې کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څه خبر څه څوک د تن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلی ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سی وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردې وطن دی هر ځانې څخه خبر دی پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم مسجد واړه پردې سی کاستي وکم مسجد واړه پردې سی د پردې په انګړ کې اختر نسته
د راتو اچ کله سی انسان یو نوی ټولې د داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشی کوم داسه جالب قصه لری
خوله دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم را تنوي و د خلکو خبره تنوي و د دې دود دستور تنوي و انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطرات وای موږ په
دستور د چې کده سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوس تاسو پښتنو کومه چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبب بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا بده خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې سپی لري دغه کلی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر شکار دی کوچنیانو لپاره ډېر مهمه مسایده ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده لري خوشحالي موقع ده لري لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس اره خبر په شکنځل ورته کوو اره خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دې لویر په مجلس کې دی باید شی ونه غځي چپ کښینی چې خبره وکړه وای چې ته بیا ادب د خبرو کول جرأت نه اخو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دونه ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان موږ ګلزار شي ځکه د غراتو کې نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي د اره خبره خاطره د اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرمه دي خدابونه باران دي په دې لچ موږ داسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما نه څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نشه د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده سمول خو ګرد خو ګوره سپس ټول خو باندې دي غم جن دي هر شي وینې ته شو خو کنه پلاړې مرده یې مور مړه دل چې ګره وینې ته شو خوشاله دي استاذ یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي قسم دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل بلکې موږ ذهنونه یې خراب کړل او تر څنګ یې موږ قدرونه را واخیستل په هغه مخکې د انقلاب کې ټول د غسوه ده د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې پس لاغه چې مو کتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخلي دلای دا وته ځي او راځي کار ته ځکور ته ځنور نشي کولای نو دا وی غواړو بل چې زه کالته په پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې د المانی نه سوز د کولای ځکه زما ټول کار دی سر کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا وی غواړو بل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشدي کوي بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره ځنه مبادله سره پرته چې هغه په خېدو تارچا لري
سپیشل سیف ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه احساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس به خبرو ته غوښمنې په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوند دی وسی
د ازادي ملما
جزیرہ کے یم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پے رکھے لا سو کھول جانا میں لٹا